پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د خبرونې د سر موضوع مو د افغانستان د انتخاباتو په اړه ده چې د ثبات او همپالنې ډله وایي په وو ولایتونو کې به د رایو د بیا شمېرنې پر بهیر تحریمونو تر هغو دوام وکړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه ډله نوي قانع کړي. دوستانو د دې خبرونې په لړ کې به نور راپورونه هم واوري، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صفی الله ستانکسي خبرو.
د مهمو خبرونو سرچکی د هلمند چارواکي تاییدوي چې نن سهار په یوه چاودنه کې د څلورمی سرحدی لوا قمندان جنرال ظاهرګل مقبل وژل شوی، دوه عسکر ټپیان دي. افغان ځنګړو ځواکونو تیره شپه د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې هوایي بریدونه کړي چې د چارواکو په خبره 15 وسلوال مخالفین وژل شوي. افغان بوکسر سهیل احمد مغلزی خپل انګلیس سیال بیګانا کاوټ کړ او د لندن پولیسو ویلي د هغه بریدګر په اړه جزئیات او د لندن پولیسو د هغه بریدګر جزئیات خپاره کړي چې پرونې په دغه ښار کې دوه کسان په چړو ووهل. پورا خبرونه د هلمند چارواکي تاییدوي چې نن سهار په یو چاودنه کې یو افغان جنرال وژل شوی دی. د هلمند ولایت عامه اړیکو مسؤل زاهد عطال ازادي راډیو ته تایید کړ چې د مارجي او ناوي ولسوالیو ترمنځ په لار په یو ماین چاودنه کې د ملي اردو د سرحدي ځواکونو د څلورمې پلې لواء قمندان جنرال ظاهرګل مقبل وژل شوی او دوه عسکر ټپیان دي. د ازادي راډیو خبریال هم وایي چې له افغان پوځیانو سره په موټرو کې یو شمېر خبریالان مارجي ته روان وو او له ډلې د شمشاد خصوصی ټلویزیون خبریال سردار محمد سروری د نن سهار په دې ماین چاودنه کې ټپي شوی. ټپیان په لښکرګاه کې ایمرجنسی روغتون ته انتقال شوی. د جزئیات وروسته خبريږي. افغان ځانګړو ځواکونو تیره شپه د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې هوایي بریدونه کړي چې د چارواکو په خبره 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او وسلی لمنځه تللي. د پکتیا د پولیسو ویان سردار ولی تبسم په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه د افغان ځانګړو ځواکونو په هوایي برید کې 15 تنه وسلوال مخالفین ووژل شول. دغه وسلوال مخالفین د احمد آباد ولسوالۍ اړوند د زرګل په سیمه کې غوښتل چې یو شمېر وسلې په یو کله ډوله موټر کې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقال کړي. نیکمرغه دوی د کشفي راپورونو په اساس په نښه شول او ځای په ځای هوایي برید کې ووژل شول.
د ښاغلي تبسم په وینا تیره شپه د سید کرام ولسوالۍ اړوند کوسین په سیمه کې هم د افغان ځانګړو ځواکونو په هوایي برید کې څلور وسلوال مخالفین وژل شوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اخو د یو بل خبر له مخې په لوګر کې وسلوالو طالبانو دوه ډلو په خپل منځي نښته کړې ده. د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ ولسوال نور محمد عبیدی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې یاد نښته د قاري اشرف او ملا متین د ډلو ترمنځ شوي چې پرون مازدیګر ناوخته پای ته رسیدلی ده. په دې نښته کې یو کس وژل شوی دی او یو بل ټپي دی. دوی دواړه طالبانو تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دي ویلي. د محمد اغې د ولسوال په خبره پیښه د دواړو ډلو د خپل منځي اختلافاتو له امله شوې ده. د افغانستان یو سکوهون که سهیل احمد مغلزی وتوانید بیگا خپل انګلیس سیال ناک اوټ کړي. د سهیل احمد مغلزی او ډایلین ډراپر ترمنز لوبه بیگا شپه د لندن په یورک هال کې وشوه. سهیل احمد په خپل فیسبوک پاڼه د دغې لوبې جزئیات او عکسونه خپاره کړي او لیکلي دي چې په دریم راوند کې خپل سیال ناک اوټ کړ. سهیل احمد افغان پروفیشنل سکوهون که دی چې تر اوسه 14 بریاوې خپلې کړي دي. یوازې یوه ماته یې خوړلې ده. د سهیل احمد او ډایلین ډراپر په لوبې سربیره د انګلستان د کامن ویلت یا ګډو ګټو او بریټش اتلولۍ کمربندونو پر سر ګڼو نورو سکوهونکو هم بیګا لوبې وکړې. سهیل احمد مغلزی 13 کلن دی. دی په ماشومتوب کې انګلستان ته تللی و او هلته د سکوهنې لوبې مخته وړي. د لندن پولیسو ویلي د هغه بریدګر په اړه جزئیات د لندن پولیسو د هغه بریدګار جزئیات خبره کړي چې پرونی په دغه ښار کې دوه کسان په چړو وهل او دای په خپل د پولیسو لخوا په ډزو وشتل شو. د لندن د پولیسو مرستیال کمشنر نیل باسو ویلي بریدګار 28 کلن عثمان خان په 2012 کال کې د تروریستي جرمونو په ترسراوي هم بندي شوی و. یو بریدګر د لندن د ښاري خاصو پولیسو لخوا وویشتل شو او تاییدوم چې وژل شوی. یو شمېر نور کسان په دې پیښه کې ټپیان دي. د چارواکو په حواله چې په خټه پاکستانی عثمان خان نیت درلود چې په پاکستان کې د تروریستانو د روزنې یو مرکز جوړ کړي. د او ځینې نور کسان چې له القاعده ډلې سره لاس درلود په 2012 کال کې بندیان شوي وو. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن له خپلو خلکو سره ژمنه وکړه ټول هغه کسان به ونیسي چې په دې پیښه کې لاس لري. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل پرون وویل په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې د 161 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی. تر دې مخکې داسې ګڼل شوی و چې د مړو شمیر 143 دی. امنیسټ انټرنیشنل ویلي ښایي د وژل شویو کسانو شمیر تر دې هم زیات وي. په ایران کې د تیلو د نرخ د لوړېدو پر ضد مظاهرې دوه اونۍ مخکې د ښه هیواد تقریبا 100 ښارونو ته خورې شوې. خو د ایران حکومت د مظاهرو له پیل سره سم تقریبا په ټول هیواد کې انټرنیټ بند کړ او له دې امله نه ده څرګنده چې رژیم د مظاهره چیانو د ځپلو لپاره څه کړي او څومره کسان وژل شوي یا نیول شوي دي. د ایران حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي شمیرې نه دي خبرې کړي. په ایران کې ناکراری تر هغه وروسته زیاتې شوې چې د نومبر په 15 ډیر خلک لارو کوڅو ته ووتل. حکومت مظاهره چیان بلواګر بللي او ویلي دي چې د تیلو سټیشنونو او د پولیسو دفترونو ته اور ورته کړی. په ځینو ویډیوګانو کې بیا مظاهره چیانو پولیس او دولت پلوي کسان ملامت کړي چې قصدن په خپل دوکانونه او دفترونه سوځوي او پرې په دوی اچوي.
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو په اړه مو د دې خبرونې د سر موضوع راخیستې ده چې د ثبات او همپالنې ډله وایي په وو ولایتونو کې به د رایو د بیا شمېرنې پر بهیر تحریمونه تر هغو دوام وکړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه ډله نوې قانع کړي. د دې ډلې ویان فریدون خوځون
مکتمل ده چې اوس باید کمیسیون پوهېدلې اوسي چې د افغانستان خلک اجازه نه ورکړي او د افغانستان خلک په دې اړه ډېر حساس چې د دوی رایو ته باید احترام وشي. که چېرې کمیسیون د خلکو غوښتنو ته ځواب ونه وایي قانوني او مسوع غوښتنو ته نو ممکن په نور اقدامات همداسې وکړي.
د ولسی جرګې د نن ورځې د غونډې په اړه به هم یو راپور واوري چې افغانستان ته د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر د ناڅاپي سفر په اړه نن بحثونه کړي دي.
سفر غیر منتظره آقای ترامپ در افغانستان دو پیام داشته. اول مذاکرات صلح دوباره آغاز می شود با طالبا و طالبا آتش بس را منعی سک پیشت خواهند پذیرفت.
نو راپورونه هم لرو په دې خبرونه کې او په دوه منی مایی که به ده زهر و کاروان اونیز پروگرام آوری. ورځو دوستانو د افغانستان د انتخاباتو اړوند یوې موضوع ته د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلوایي تر کومه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته قناعت نه وي ورکړی. د افغانستان په وو ولایتونو کې به د رایو د بیا شمېرنې د بهیر په وړاندې تحریمونه دغه ورځ روان وي. د دې ډلې ویان فریدون خوځون د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی غوښتنې مشروع دي او باید ومنل سي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیز راکوي.
من فیرباجانی سلام تاسو او د ازادي راډیو ټول قدر منوریدونکو ته. لکه څنګه تاسو ویل د افغانستان په ولایتونو کې لا هم د ولسمشرۍ ټاکنو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د بهیر پر وړاندې تحریم پر ځای پاتې دی. په پنجشیر، بغلان، بدخشان، تخار، سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفترونه د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د پلویانو له لوري تړل شوي دي. د دغې ډلې ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل دوی به تر هغه خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي څو چې غوښتنې نه وي منل شوي.
موږ ته مدد چې اوس باید کمیسیون پوهېدلې اوسي په دغه خلک په دې اړه ډېر حساس دي چې د دوی رایو ته باید احترام وشي. متاسفانه چې کمیسیون د دوی رایو ته احترام نه کوي په همدې خاطر ده چې د هغو ولایتونو کې هم خلک اجازه اور کی وی او مونږ د خلکو تر شا ولاړیو او خلکو ته ډاډ ورکو چې د دوی غوښتنې باید په کمیسیون ومنل شي چې هغه د قانون لمخې او د سرګرمنو لمخې هغه مشروع دي. که چیرې کمیسیون د خلکو غوښتنو ته ځواب ونه وایي قانوني او مشروع غوښتنو ته نو ممکن په نور اقداماتو هم لاس پورې کړو.
که څه هم ښاغلی ځون وایي دوی په رسمي ډول له خپلو پلویانو نه دي غوښتي چې دغه دفترونه وتړي او دا یو خودجوشه حرکت دی چې دوی یې تر شا ولاړ دي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې یو شمېر پلویانو د افغانستان په وو ولایتونو کې د کمیسیون دفترونه ځکه تړلي چې 300,000 بې بایومتریکه رایې باطلېدل غواړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو اړوند ټولې قانوني چارې د دوی صلاحیت دی او ټاکنیز ټکټونه باید مداخله ونه کړي. د دغه کمیسیون ویان صبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې په دې تړاو به ډیر ژر د کمیسیون رهبری و پریکړه اعلان کړي.
موږ دې په خاطر باندې شروع ته قناعت ورکړو څلور ورځې دا پروسه ودروله. دوی سره مو ګډې ناستې تر سره کړې مو دوی قناعت ونه کړو که چیرته بیا هم نتیجه ورنه کړي. دغه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری به په دې اړه باندې بیا خپل فیصله کوي د شته طرزالعملونو لوایح پر اساس باندې.
زبی سادات وایي په ټول هیواد کې باید 8255 محلونو رایې شمیرل شوي وي چې 20 ولایتونو کې دا پروسه بشپړه شوې او په پاتې و نور ولایتونو کې 1390 محلونو رایې له بیا شمیرنې پاتې دي. له دې سره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون منشي قاسم الیاسی بیا وایي چې که دا حل دوام ومومي د ولسمشرۍ انتخاباتو پر وروستیو پایلو به منفي اغیز وکړي.
ما در همین مورد تمام تلاش خود کردیم که یک نوع میانجیگری کنیم.
دای وای موږ په همدې اړه خپل ټول هڅې وکړي چې د کمیسیون او انتخاباتي ټیمونو ترمنځ منځګړیتوب وکړو چې دا مسله حل شي. خو له بده مرغه بریالي نشو. اوس که کمیسیون د رایو له بیا شمیرنې پرته لومړنۍ پایلې اعلان کړي دا به په وروستیو پایلو منفي اغیز وکړي او که دا پاتې و ولایتونو رای هم اعلان نشي نو دا خو بیا بې معنی ده ځکه د لومړنۍ پایلو د اعلان لپاره باید وروستی ولایت اعلان سي چې په ټوله کې څومره رای دي. له دې سره فریباجانی دا اوس کومه اعلامیه موږ ته راورسېده. البته د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون له لوري هغوی دوه درې مواردو ته پکې اشاره کړې ده. لومړی دا ویلي دي چې دوی د قانوني حق دی چې باید له دغه پروسې څارنه وکړي او هیڅ ټاکنیز ډله یا ټیکټ د دې اجازه نه لري چې هغوی په چارو کې د مداخله وکړي. همدارنګه بلې دا ویلي دي چې دوی د خلکو رایو به حفاظت کوي او له کاندیدانو یې غوښتنه کړې چې په دې اړه د دوی اطمینان ولري یا د باوري واوسي چې یوازې هغه رای به وشمیرل سي چې بایومتریک سوي وي. بلې فریبا جانې
د زه تمنانه کوم فیروزه عزیزی دوستانو وامه لري چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله لا هم وایي چې دوی قناعت نه لري او په وو ولایتونو کې به د رایو بیا شمیرنې ته اجازه ورنکړي او دغه راز لکه څنګه چې په راپور کې مو اوریدل په د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوې اعلامیه وایي چې هیڅ انتخاباتي ډله د حق نه لري چې دوی په کار کې مداخله وکړي. خو د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو بیا په ولایتونو کې د انتخاباتي ډلو له خوا د کمیسیون د دفترونو د دروازو تړل د حل لار نه بولي وایي چې دا به د انتخاباتو پر پایلو منفي اغیز ولري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سر بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي په کار دی چې کمیسیون له انتخاباتي ډلو سره د بنسټونو په حضور کې خبرې وکړي. له شغل رشید سره بیا هم زما همکاري فیروزه عزیزي مرکه کړې ده چې په سر کې ورڅخه د دې ستونزې د دوام د اغیزو په اړه پوښتنه کړې ده.
له بعد مغه دی وو دفترونو تړل په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د اعتراض په بڼه باندې فکر کوم چې دا د ټاکنو اوسنۍ وضعیت ته نور هم ادامه ورکوي او د پروسې په ګټه هم نه ده. اعتراض موږ مخکې یادونه کړې وه چې فکر دا د مرکزي دفتر سره په جدي ډول مطرح شي او کمیسیون ورته قناعت بښونکی ځواب ووایي، اما د دفترونو تړل دا د حل لاره به ده او د پارلماني ټاکنو هغه تجربه کېدای شي تکرار کړي چې پایلې شپږو میاشتو کې اعلان شولې او اعتبار هم د ټولو خلکو سره د پوښتنې وړ و. نو زر تر زره باید دغه مشکل حل شي او د ثبات همپالنه ټینه او هغه نور معترضین چې دي په دې اړه باندې انعطاف وښي. انعطاف په دې معنا نه چې دوی خپل اعتراض نه لاس واخلي. اعتراض دا ده چې دوی سر څه موارد لري کمیسیون سره نظر بسطونو په حضور کې مطرح کړي،
کمیسیون به موږ هم ځواب وکړو، اما دفترونه باید پرانیستو.
کمیسیون وایي چې ثبات او همپالنه ډله له دوی سره قناعت نه کوي، یا چې دوی ورته قناعت ورکوي په لومړي سر کې مني وروسته نه. بل خپله ټاکنیزې ډلې سره چې موږ خبرې کړو، ثبات او همپالنې سره هغوی وایي تر څو چې د موږ غوښتنې ونه منل شي موږ به اجازه ورنکو. اوس څه فکر کوي ته څه کول پکار دي د دې لپاره چې دا پروسه پر مخ لاړه شي، خلکو باور ته زیان ونه رسیږي؟
کمیسیون ویلي چې موږ د سلو غونډو په شاوخوا کې درلودلې او قناعت نه دا حاصله کړی. دا څنګه کې کمیسیون د کمیسیون دا غونډې به د مطبوعاتو او به د سر بنسټونو څخه ترسره کړي دي، او معلومیږي نه چې کومه خوا ستونزې لري. زموږ د ورستنۍ وړاندیز هم دا و پر اعلانې کې چې کمیسیون یو پرانستې غونډه ترسره کړي، په هغه کې همدغه تخنیکي ډلې د ټول ټکټونو حضور لري، د دې اعتراض واورېدل شي، د کمیسیون ځواب واورو، د قانون په درشل کې هلته به معلومیږي چې د کومه خوا موضوعات ستونزمن دي او څه باید وشي. نو په وخت کې به کولی شو چې ملامت ملامت وي، سلامت سلامت وي. او دا فکر کوم چې د کمیسیون لپاره ډېره اړینه ده که غواړي دغه کشاله حل کړي، یو پرانیستې غونډه ترسره کړي، مطبوعات هم باید پکې حضور ولري تر څو خلک پوه شي چې غوښتنې څه دي او د کمیسیون ځواب څه ده.
د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشیدو
ازادي راډیو لوونه تروو
دوستانو، ازادي راډیو د سهار د ول مخشان تروو بجو پر منځنۍ صفه 12.8 او د افم پر سره 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلای شي. اوس اقتصادي خبرونو ته چې خاطر پرده سی وړاندې کوي.
د افغانستان سوداګری وسنۍ خونی د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف د کابل ولایت لسیمیز ادارې سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ. د دې خونی وان جناقانوی د شنبې پورس ازادي رادیو ته ویل د دې هوکړه لیک په لاسلیک کېدو سره به خصوصي سکتور د کابل ولایت د مهم اقتصادي پروژو په پلي کېدو کې برخه ولري.
پروژه مختلف مثلا سرکسازی، ساختمانسازی، پلها، اهداس پلها، پارکای تفریحی و تمام پروژه‌ای که ولایت کابل داره.
د خغلی نوید په خبره پر روان المریز کال کې په کابل ولایت کې د شاوخوا 2 میلیارد افغانیو په ارزښت بیلابیلې پروژې د پلي کېدو په حال کې دي چې لګښتې د سیمه ییزې ادارې له بودیجې څخه ورکول کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی وایي دغه شان وایي چې د دې هوکړه لیک په پلي کېدو سره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د افغانستان د متشبثونو عالی بورډ په کابل کې د رومیانو د بیل لوړېدل د اندېښنې وړ بولي. د دې بورډ رئیس رحیم الدین حاجی اغا د شنبې پورس ازادي رادیو ته وویل د سړو خونو نشتون د هوا سړېدل او نورو هیوادونو ته زیات صادرات هغه لاملونه دي چې لامل یې د رومیانو بیل لوړه شوې ده. نوموړی وایي اوس مهال د کابل په بازارونو کې یو من رومیان له 8 تر 900 افغانۍ پورې خرڅیږي.
البته یکی خو فصل زمستان است، موضوع دیگه هم ایست است که یک ذره صادرات ما در رومی، در ارتباط رومی در خارج خوب بوده. مردم فصل گذشته زیاد کشته بود.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وین اکبر رسمی بیوی پروان کال کې په یو شمیر ولایتونو کې سړی خونی جوړ شوی خو دا بسنه نه کوي. د خاغلی رسمی په خبره دوی پلان لري چې په راتلونکي 1399 کال کې د افغانستان په څو لویو ښارونو کې نورې سړی خونی هم جوړې کړي، او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ اویا پوله، یو ایرو شپږ افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
له خطر پردیس هم مننه کوو. دوستان اوس به ورسو هلمند ولایت. د هلمند چارواکي تاییدوي چې نن سهار په یو چاودنه کې یو افغان جنرال وژل شوی دی. د دې پېښې د نورو جزئیاتو لپاره زموږ همکار الیاس تاهی را سره د هلمند ولایت څخه د ټلیفون پر کار شدی. دای صاحب خبرونه ته شرغلې که تاسو په دې اړه اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړي چې دا افغان جنرال به څوک او څومره مطرح کس دی او څنګه وژل شوی دی؟
پرباجان ډیر زیات مننه سلامونه ومني. دا زهرګل مقبل، جنرال زهرګل مقبل نومېدی، په هلمند کې د څلورمې سرحدي لیوا کمانډان و. د غوښته چې د یو شمېر افغان ترتیرو او مطبوعاتو په ملتیا د مارجو ولسوالۍ هغه ملاقات ته ولاړ چې یوا ورته مخکې پیل شوي وو او معلوم پرمختګ یې هم کړی و، چې پاره کې د ناوې او مارجو ولسوالۍ په منځ یو سیمه کې د سړک د غاړې و مين البته ور برابر څه د هم وی ټانګ موږ هم په دغه کاروان کې وو دا پیښه موږ سترګ په وړاندې وسول چاودنه رامنځته شول د دوه ساتون کې ټپیان شو د ډرایور په شمول او دی پکې ووژل شو تر څنګ په دغه هم وی ټانګ کې د شمشاد تلویزیون خبريال سردار محمد کروري هم وو چې اوس په لن په ټپي وو زیات کړي او په ایمرجنسي کې تر لمرني مرستو لاندې دی او عملیات روان دي
بله د دې پیښې مسولیت تر اوسه پرې چا منلې
نو تر اوسه پرې چې موږ د طالبانو اړوند د وسایل یا د خبرونو دی شوولو څوک یې تعقیب کړی دی دوی پلان نه اخیسته خو معمولا حکومت د سړک د غاړې اکثر مینو پلان پر طالبانو ورکړي خو طالبان تر اوسه اجازه نه لري
بله دایسه که څه هم تاسو الته په غسیمه کې یاست او ورځنی راپورونه اوري دغه ماینونه په مجموع کې په هلمند ولایت کې څونه یو لوی ستونزه ده دقیقا د هم د پیسې د افغان پوځیانو په وړاندې او د عامو خلکو د پاره په لوی لارو کې دغه څونه خلک د دې ستونزې سره مخامخ دي او څونه ځینې او په تشویش کې دي
وس پیلن چې اواز سره د جګړې موسم نه دی تر ټولو لوی خطر او تر ټولو لوی وسله چې د دولت وسلوال مخالفین یا د حکومت یا د حکومتي سرتیر په ضد کاروي هغه د ځمکې لاندې مینو دي چې معمولا دوی ترې د افغان ځواکونو په ضد استفاده کوي دی چې اکثره رموټي مینو دي یعنی د لیر کنټرول دونکو دي چې دوی کولای شي پر ځانګړي هدف باندې هغه ته انتظار ورکړي موږ د دغه عملیات جوه سمرجی کروان دي دغه عملیات د پیل پر مهال د 250 میوان کول اردو د کمانډان تورن جنرال د ویلا مومنت خپښنه وکړه چې آیا د عملیات په ضد مقاومت ته هغه ول چې نه مقاومت نشته مېنونه ځد کړل شوی دي نو ځکه د دوی پرمختګ لوکړی دی او دوی په ډیر د ټیک ډول دغه مېنونه کاږي او دا پرمختګ کوي چې بوسیاو نن د مېنونو د ډیروالي او بیلګه دغه وچه دا څه سره مانسته
د زه ته مننه کوم الیاس دای دوستانو تاسو واوریدل چې د هلمند کې د ملي اردو د سرحدي ځواکونو د تلورې مپلل واقمندان جنرال ظاهر ګل مقبل نن د ماين په چاودنه کې وژل شوی دی زموږ خبرونه یې دمل لري
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د افغانستان ولسی جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې د افغانستان ته د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر په ناڅاپي سفر او د سولې په اړه پراخ بحثونه درلوده دې غونډې ته زما همکار رحمت الله افغان ورغلی و چې همدا اوس سره د کابل استډیو څخه د ټلیفون پر کښې دی افغان صاحب خبرونه ته شرغلی تاسو د ولسی جرګې د نن ورځې عمومي غونډې ته ورغلی وی دوی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر په اړه څه بحثونه درلوده
بلې فریبا جان تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم لکه تا چې یادونه وکړله د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د بلابلو مسلو ترڅنګ د افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ناڅاپي سفر او همدارنګه د سولې په مسلو باندې خبرې وسولې یو شمېر وکیلانو افغانستان ته د ډونالډ ټرمپ سفر چې لومړی سفر ده په نیک پال نیسي او وایي چې دغه به د افغانستان سره اوږدمهاله مرستو د تازه کېدلو یو ښه بېلګه ده دوی وایي چې دغه د سفر له سولې سره مستقیم تړاو لري له بحثونو وروسته د ولسی جرګې عمومي رئیس میررحمان رحماني په دې اړه وویل
سفر غیر منتظره آقای ترامپ در افغانستان دو پیام داشته اول مذاکرات صلح دوباره آغاز می شود با طالبا و طالبا آتش بس را منعی سک پیش شد خواهند پذیرفت افغانستان باید آماده گفتگو و مذاکره باشد تا زمانی که صلح در افغانستان عملی نشود همکاری و حمایت از دولت جمهوری اسلامی افغانستان ادامه خواهد داشت و در کنار مردم افغانستان خواهد بود
همدارنګه ښاغلی رحمانی وایي هر هغه هڅې چې د هیواد ته با عزته سوله راوړي موږ د ولسی جرګې ملاتړ کوي همدارنګه ولسی جرګې په حکومت باندې غږ وکړ چې د سولې د مذاکراتو له پیل وړاندې باید د سولې په اړه باندې د یو لوی اجماع چې په هغه کې سیاسي احزاب همدارنګه بلابل نور اقشار ګډون کې باید رامنځته کړي همدارنګه دوی ویل چې غربان د وړاندې شرط په توګه چې د افغانستان د حکومت او د متحده ایالاتو لخوا طالبانو ته وړاندې سوی ده باید طالبان یې ومني. فریباجانه دا په داسې حال کې ده چې تېر نه وړمه ورځ د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته راغی او په اګرام هوایي اډه کې د خپلو سرتېرو تر څنګ د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره ولیدل. همدارنګه د خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې له طالبانو سره خبرې پیل سوي دي، خو دواړو ولسمشرانو د ارګ د اعلامیې له مخې دواړو په دې باندې تاکید کړی ده وړاندې لدی چې وسلوال طالبان له افغانستان یا له امریکا سره خبرې پیل کړي باید دوی ورباندې یو مخکنی شرط په توګه ومني چې د ښاغلي ټرمپ په خبره طالبان غواړي ورباندې ومني. بلې فریباجانې،
ډېر زیاته مننه کوم رحمت افغان. دوستانو، لکه چې وایم د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر افغانستان ته راغلی و او په یو ناڅاپي سفر راغلی و. دلته د سولې په اړه د افغان ولسمشر سره بحثونه درلودل او دغه راز یې د خپلو سرتېرو سره ولیدل. ورسره یو شمېر کابل ورځپاڼو ته چې هغوی په خپلو مقالو کې په دې اړه څه لیکلي دي، د دغو ورځپاڼو سرټکي اجمل تورمن لوستې دي.
سرخط خپلواکی ورسپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د امریکا ولسمشر طالبان نرموي. ورسپاڼه وړاندې لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړمش په ناوخته په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته راغی. نوموړي د بګرام په هوایي اډه کې له ولسمشر غني سره د لیدنې تر څنګ امریکایي عسکرو ته وینا هم وکړه. سر مقاله لیکونکي لیکي ولسمشر غني او ډونالډ ټرمپ د لیدنې پر مهال د افغان ځواکونو د سرخندنو د ستاینې ترڅنګ ټینګار کړی چې که طالبان د سولې هوکړې ته ژمن وي نو باید اوربند وکړي. په سر مقاله کې راغلي ټرمپ ویلي چې طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي او تمه لري چې دا ځل به نه یوازې دا چې اوربند ته غاړه کېږدي، بلکې دا پروسه به له ځنډ سره مخ نه کړي. په سر مقاله کې دغه شان راغلي چې دواړو ولسمشرانو له افغانستانه بهر د ترهګرو د زالو له منځه وړل هم ډیر مهم ګڼلی دي. د سر مقاله لیکونکي په باور په ټوله کې افغانستان ته د ډونالډ ټرمپ راتګ او له افغان حکومت سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او سولې په برخه کې ګډ دریځ او اقدامات د هیواد په ګټه تمامېدلی شي، او که دواړه لوري همداسې مخته ولاړ شي لرې نه ده چې په افغانستان کې د روانې پردې جګړې ټغر ټول او افغانان سوله ییز ژوند ولري. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا شان راتګ د افغانستان د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کول بللی دي. ویسا لیکي افغانستان دا مهال د یوې بې دروازې کور حیثیت لري، د چا چې څه وخت زړه وغواړي ورته راځي او چې کله یې زړه وغواړي بیرته ځي. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره کله چې د امریکا ولسمشر دا شان راځي د افغانستان د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کولو موضوع سره خامخا تړلې ده. د سر مقاله په پای کې راغلي موږ په داسې حال کې چې له نړیوالو په کلکه غواړو چې زموږ د ملي حاکمیت او استقلال سرې کرښې وپیژني او رعایت کړي، له خپلو چارواکو هم په کلکه غواړو چې د دې تاریخي هیواد له حیثیت سره لوبې نه کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د موضوع په اړه لیکلي دي. د هیواد په سر مقاله کې په دې اړه راغلي چې د ښاغلي غني او ولسمشر ټرمپ په دغه 45 دقیقې لیدنه کې پر کومې مهمې مسلې چې ډیر بحث شوه هغه په افغانستان کې د سولې لپاره ژمنتیا وه. سر مقاله لیکونکي لیکي د سولې لپاره د دواړو ولسمشرانو لومړی غوښتنه اوربند وو، هغه اوربند چې په باور یې د سولې لپاره لومړی شرط او سره کرښه بلل کیږي.
تاسو لا پیغامونو
ما دغه اربونه ده چې د ازما زغ دې تر ولسمشر ورسیږي چې دغه د هلمند په ولایت کې د بریښته ولسوالۍ کنیولې د دلارام تر ولسوالۍ پورې تر دغه دامبر غلای کیږي چې دولتي پولیس هیڅ مخنیوي نه کوي. په سترګو ویني غل ډزې کوي، د خلکو څخه شش متر پیسې اخلي او د دولتي پولیس دغه نه ورته کوي. خپل په پوستو کې ناستې شورا ولسمې نه د سپایس سره خبره کوم.
زه محمد قیس سروان یم، د کندهار ولایت سپایس سره په تماس کې یم. ازادي تر دوی ممکران تم ډېر ډېر سلامونه وایم. نو ستاسو څخه مې دغه هیله ورسو ده چې تاسو په زندانو باندې وګرځئ. وروره په داسې شخصي زندانو کې ډېر مشکلات سره بنجان مخ شو. وروره نو دغه بنجان څخه ولې یو تحقیقات نه ځینې کېږي، ولې د سینه سړل کېږي، ترنوالان خدمت او غشتن لشته سوال داس کوي د بل مسلمان مخشن ول دي د خاران مزدوران دي د کلو کلو خناس څه په خوې لا تاسو چاته کال په تیر کې نو د دې بس شونې د شرای لاس پر ځوانان لاړه لته بنجان دي وڅین شری سوال بچان سر بنان لري چې بل څو سر پنا ورک سر پرستان نه څه د کورو ده نو زما د حکومت څخه دا غشتن د شته سوال بنجان باندې څه کوي بنجان دې رسن سره مخ دي څوک مریضان دي چا دنګونه کړي دي نو ما دا غوښتنه ده چې حکومت څخه تاسو دغه بندیان یا خوش کړي یا دوسیې وسړي وسلام په اختر
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه مرستولې و زموږ خبرونه لا هم ادامه لري په دې سره ورسېدو په کابل کې 12:30 بجو ته د غرمې اوس یو ځل بیا له اجمل انس خدمت مهمو خبرونو سره ټکی اورو
دا هلمند چارواکو تایید کړی د چنن سهار په 14 کې افغان جنرال وژل شوی د هلمند ولایت د امالیکو مسول زاهد اتل ازادي رډیو ته تایید کړی چې د مارجیا او ناوی ولسوالۍ ترمنس په لار په 14 کې د ملي اردو د سرحدي ځواکونو د څلورمې پلې لیوا قمندان جنرال ظاهر ګل مقبل وژل شوی او دوه عسکري ټپیان دي دا افغان ځواکونو تیر شپه د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې هوایي بریدونه کړي چې د چارواکو په خبره 15 وسلوال مخالفان د حکومت پکې وژل شوي دي د پکتیا د پولیسو ویان سردار ولی تبسم نن په دې اړه ازادي رډیو ته څرګندونه وکړي د لندن پولیسو ویلي د هغه بریدګر په اړه جزئیات به خبره کړي چې پرونی په دغه ښار کې دوه کسان په چړو وهل او د پخپله د پولیسو لخوا په ډزو وشتل شو د لندن د پولیسو مرستیال کمشنر نیل باسو ویلي چې بریدګر ته 20 کلن عثمان خان په 2012 کال کې د تروریستي جرایمو په ترسروي بندي شوی هم و او افغان برتانیي سکوهونکي سهیل احمد خپل انګلیس سیال ناک اوټ کړ د سهیل احمد او ډایلین ډراپر ترمنس لوبه بیګا شپه د لندن په یار کال کې وشوه
مننه کوم اجمالاند دوستانو تاسو کولی سید د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم اولولې پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام او د ژمنی سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دي د پروګرام زما همکار عبدالنافع همت جوړ کړی
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو دونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني زاد النافی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې په افغانستان کې د ایډز له دریو زور ناروغانو څخه نیمه معتادین دي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمه پیښه تر راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي
په کاپیسا ولایت کې نږدې 30 کیلوګرام نشي مواد ونیول شول دا کاپیسا ولایت د امنیت قمندانې په خبر پاڼه کې راغلی چې لنشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د قوس میاشتې پر 3 نیټه د دې ولایت په مرکز کې نږدې 9.5 کیلوګرام هیروین ونیول دا هیروین په یو لارې موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې و چې د افغانستان له شمال څخه د کاپیسا له لارې ختیځ ته قاچاق کړل شي د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی د ننګرهار ولایت پولیسو د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې څه د پاسه 50 کیلوګرام نشه مواد ونیول د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانې ویاند مبارز اتل ازادي رډیو ته ویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو په چبرهار ولسوالۍ کې د استوګنې په یو کور کې 15 کیلوګرام هیروین او 10 کیلوګرام چرس ونیول پولیسو په دوهمه پیښه کې د بټیکوټ ولسوالۍ په یو کور کې 28 کیلوګرام چرس ونیول او د دې پیښه په تورې د کور څښتن هم نیولې دی په بادغیس ولایت کې 30 کیلوګرام نشه مواد وسوځول شول د کورنیو چارو وزارت له نشه مواد سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته ویل د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې له 1969 کال راهیسې بیا تر اوسه پورې 1.5 کیلوګرام بیلابیل نشه مواد وسوځول د یادونې وړ ده چې د یو اویا پیښو په تړاو څه د پاسه 50 تن قاچاقکوونکي عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي او د اونۍ وروستۍ پیښه ده چې د بدخشان ولایت پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین ونیول د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ امنیه قمندان نجیب الله فرخاری ازادي راډیو ته ویل د دې ولسوالۍ له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ملي امنیت په مرسته 15 کیلوګرامه هیروین ونیول چې د سوګنې په یو کور کې پټل شوی او په پام کې وچی پر وړو قاچاق کوونکو یې خرڅ کړي. د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور درې کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په افغانستان کې د ایډز له دریو زور ناروغانو څخه نیمه معتادین دي.
تر اوسه پورې 2803 د ایچ آی وی پیښې د عامې روغتیا وزارت د ایډز د ملي کنټرول سره ثبت شوي دي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو عامل د نشې موادو اعتیاد دی.
یک تعداد خانمایی که نو از اثر خوشناسی خانوادگی،
یو شمیر ښځې داسې دي چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله یې نشو ته مخه کړې ده.
دا چې نشه د مرګي په ناروغانو باندې څومره ناوړه اغېز لري په دې اړه له ډاکټر بشیر سروري سره مرکه لرو.
یقینا د مرګي او شرط همدغه دی چې څوک تداوی لاندې هغه د اوږدمهال وخت لپاره دوا باید وخوري.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خو زما هېڅ نه هېرېږي لکه همدا اوس مې چې د ورینو جنازو ته ګورم.
رښتیا هم چې ډېره دردناکه پېښه وه، خو ته تر څو پورې به ژاړې.
وس پرونه په محتاجونو کې د ایرز ناروغي په موضوع پیل کوو. په افغانستان کې د ایرز له درې زور ناروغانو څخه نیمه محتاجین دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د 2019 میلادي کال پیل څخه بیا تر اوسه پورې له دوی سره د ایرز 150 ناروغان ثبت شوي چې اولس یې د نشي موادو محتاجین دي. دا محتاجین له دې امله د ایرز یا ایچ آی وي په ناروغۍ اخته شوي چې په ګډه یې د پیچکاري بمبه یا سورنج استعمالاوه. طبي ډاکټرانو وایي چې د ایرز وایرس د پیشکاری د ککړي او استعمال شوي بمبې له لارې په اسانۍ سره له ناروغ انسان څخه روغ انسان ته انتقالیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنه وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان پر وسخ کال په افغانستان کې د ایرز د ناروغانو تخمینی شمیر 15900 ښودلی وو، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سغنۍ څېړنې ښیي چې په افغانستان کې 2803 کسان د ایډز په ناروغۍ اخته دي. د عامې روغتیا وزارت د ایډز ناروغۍ د کنټرول ملي پروګرام مشر ډاکټر سمرالدین ځاځي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ایډز ناروغان نیمایي معتادین دي، ځکه چې د ایچ آی وی وایرس د سورنج یا پیچکاری د بمبې له لارې له یو ناروغ څخه بل انسان ته په اسانۍ سره انتقالیږي.
تر اوسه پورې 2803 د ایچ آی وی پیښې د عامې روغتیا وزارت د ایرز د ملي کنټرول سره ثبت شوي دي، چې په دې کې تقریبا 1050 هغه پیښې دي چې د نشه یي توکو روږدو کسانو کې شتون لري، خصوصا هغه روږدي کسان چې دوی خپل نشه یي توکي د پیچکاریو د لارې استعمالوي. دوی د یوه ستنې او پیچکارۍ څخه څو نفره استفاده کوي، نو په دې سره د ایچ آی وی انتقال د یوه نه بل ته په اسانه کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په 2013 میلادي کال کې له دوی سره د ایډز 144 ناروغان ثبت شوي چې 40 کسان یې معتادین دي، خو سږ کال بیا له دوی سره 150 تازه ناروغان ثبت شوي چې 19 یې معتادین دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سږ کال د یو ځانګړي پروګرام له لارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 3,386 معتادینو ته 2,000,000 د پیچکاریو بمبې وړیا ورکړي دي. د دې پروګرام هدف دا دی چې معتادین څو ځله او په ګډه د پیچکاری یوه بمبه ونه کاروي او د ایډز ناروغي روغو خلکو ته انتقال نسی. ډاکټر امان الله روفي وایي چې هغه معتادین تر ډیره بریده د ایډز ناروغي له ګواښ سره مخ دي چې د پیچکاری له یوې بمبې څخه په ګډه استفاده کوي.
معمولا اینو دو وخت زرق میکنن زرقیب
هغه معتادین چې په ورځ کې 2 نشه یي مواد ځانونه ته پیچکاری کوي او یا څو کسان د پیچکاری یوه بمبه په ګډه کاروي، په دوی کې یو کس په ایچ آی وی ویروس ککړ وي. دا ویروس په اسانۍ سره روغو کسانو ته انتقالیږي. هغه کسان چې نشه یي مواد ځانونه ته پیچکاری کوي زیان یې د هغو کسانو په پرتله ډیر دی چې نشه یي مواد کاروي. دا کسان باید د نشه یي موادو استعمال ته تغییر ورکړي او ځانونو ته له پیچکاری کولو څخه ډډه وکړي چې ډیر زیان لري او سړی وژني.
د نړیوال روغتیایي سازمان د راپور پر اساس په نړۍ کې څه د پاسه 1 میلیون کسان د ایډز په ناروغۍ اخته دي چې د افریقایي هیوادونو ترڅنګ د جنوبي آسیا هیوادونه او افغانستان هم د دې ناروغۍ له ستر ګواښ سره مخ دي. ایډز یوه وایروسي ناروغي ده چې د انسان د بدن دفاعي سیستم کمزوری کوي او بیا یې وژني.
محمد ایاز څنګه کوچ په محتاجونو کې د ایډز ناروغۍ په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د ایډز له دریو زرو ناروغانو څخه نیمې محتاجین دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزرنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو عامل اعتیاد دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په تازه راپور کې راغلی چې دوی ته په تیرو 8 میاشتو کې د تاوتریخوالي 8 قضیې رسېدلي چې اصلي علت یې نشه یي مواد دي. د دې ترڅنګ دوی ته لسګونه ښځې هم ورغلي او غواړي چې له خپلو معتادو میړونو څخه جلا سي. د ښځینه حقونو فعالان وایي چې په ښځو باندې د تاوتریخوالي ترڅنګ یو شمېر ښځې د معتادو میړونو لخوا په نشو باندې هم اخته سوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
له خوځو سره د تاوتریخوالي په اړه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تازه راپور کې راغلي چې په تیرو 8 میاشتو کې له دې کمیسیون سره 2022 پیښې ثبت شوې دي. د دې راپور پر بنسټ د تاوتریخوالي په سلو کې 9 پیښې په کورونو کې دننه شوې چې مهم عمده دلایل په نشه یي موادو باندې د دوی د میړونو یا کورنۍ د نورو غړو احتیاط دی. د بشری حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د خوځو د برخې مسؤل لطفی سلطانی ازادي راډیو ته ویل ځینې موتادو میړونو خپل میرمنې په زور په نشو وخته کړې دي، ځکه نو د هغو خوځو شمیر ډیر شوی چې غواړي له میړونو څخه جلا شي.
یک تعداد خانمایی که نو از اثر خوشنطهای خانوادگی
یو شمیر خز داسی دی چه ده کورنی توتیری خواله لعماله نشو تا مخه کرده. بلستونزه داده چه همده خز ده کورنی ده غرو لخوا نشو تا اد استل شویدی. مونگ سا کال پتی روگ میاشتو که و داسی قضی دلو دی چه خزی پا زون نشو تا اد استل شویوی. ده خزو پر ورانده ده توتیری خواله لوی عمل اتیاد دی. دیرای حقا خزی چه لخپل میده سخا ده جلکی دلو پرد ده بشری حقونو کمیسون تا رغلی دی میدونه ای پا نشو اختا دی.
د دې راپور لمخې د تیرو کلونو په پرتله له خوځو سره تاوتریخوالي په سلو کې 1 سلویښت ډیر شوی چې عمده عوامل بېوصلي او کورنۍ ستونزې دي. یو شمېر هغه معتاد ښځې چې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکزونو کې بستري دي ازادي راډیو ته ویلي چې د میړونو لخوا په زور په نشو باندې اخته شوي دي. د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد شهلا فرید د معتادو میړونو لخوا په زور د ښځو معتاد کېدل یوه جدي ستونزه بولي او له افغان دولت څخه غواړي چې د ښځو د ژغورنې لپاره ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي.
اگر یک مرد معتاد میشه تنها خودش معتاد است، ولی وقتی یک زن معتاد میشه
کله چې یو نارینه معتاد کیږي په هغه صورت کې یوازې دی معتاد وي. خو کله چې یوه ښځه په نشو اخته شي له هغې سره یې ماشومان او د کورنۍ نور غړي هم په نشو باندې اخته کیږي. له بده مرغه چې د ښځو چارو وزارت او په مجموع کې افغان دولت د معتادو ښځو لپاره هیڅ ګټور او مؤثر پروګرام نه لري. راتلونکي کال باید د ښځو چارو د وزارت لوی کار هم دا وي چې له نورو ادارو سره په همغږۍ معتادو ښځو ته یو ځانګړی پروګرام جوړ کړي. باید دغه ډول هغه کورنۍ هم وژغورل شي چې د اعتیاد له امله له تاوتریخوالي
په داسې حال کې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وقایه تر درملنې غوره بولي، د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون له اړوندو ادارو څخه غواړي چې د عامه پوهاوي له لارې د احتیاط مخه ونیسي.
یو شې ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبا.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبه و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدا فرصت ورکړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې نشه د مرګي په ناروغانو باندې څومره ناوړه اغېز لري. طبي ډاکټران وایي که معتاد مرګي ناروغي ولري نو د مرګ خطر یې ډېر دی، ځکه د مرګي ناروغان ځانګړې پالنې او ساتنې ته اړتیا لري چې د احتیاط په صورت کې د ناروغ سمه پالنه نسي کېدی. دا چې احتیاط د مرګي ناروغانو ولې تر نورو ناروغانو ډېر ځپي، په دې اړه فرید حلیمي له ډاکټر بشیر سروري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې مرګي څه ډول ناروغي ده.
مرګي یو عصبي ناروغي ده، یعنی د اعصابو د خود به خودی فایرنګ له وجې چې برقونه داسې لکه شارتي غوندګي په دماغ کې پیدا کیږي، له دیرشو ثانیو نه تر یو نیمو دقیقو پورې دا وضعیت دوام کوي او بعد له هغه نه خپله له منځه ځي. دا چې مشکل دماغ په کوم ځای کې پیدا شوی، او یا وړوکی ده او یا ټول دماغ نیولی ده، اراض و علایم هم فرق کوي. ځینې مرګي داسې چې سړی په لاره کې رواني نه پوهیږي، فقط حافظه کار نه کوي چې په شلو ثانیو کې څه کارو څه خبره و. ځینې داسې چې لکه یو ګوته لاسې خارش خوندې کوي یا سوزش خوندې کوي، خو وروسته ښه کیږي په څو ثانیو کې، چې موږ ساده مرګي ورته وایو. ځینې مرګي داسې چې لږ څه مغلق کوي، یعنی د سړی یا د ښځې شعور له منځه ځي او د هغه وخت کې دی نه پوهیږي څه کارونه کوي، خو کوي یو شی چې خپله هم نه پوهیږي. ممکن دی چې یو شی چپه کړي، ممکن یو چا ووهي، لیکن په خپله نه پوهیږي. او یو بل رقم چې بیخي عمومي مرګي دی، یعنی مانا چې په ټول دماغ کې برقونه شرطي کوي او کنټرول نه کیږي، دا هغه رقم دی چې خلک یې ډېر پیژني. یو موږ تاسې ورته غټه مرګي وایو. په دې رقم کې سړی لویږي، استفراق کوي، خولې نه یې کفونه راځي، اواز یې داسې تنفس خرخر کوي او کبوت رنگ پیدا کوي، کیدای شي ادرار وکړي، لاس پښې کچ کیږي. نو دا هغه رقم دی چې خلک یې ورته ډېر معرفي دي او خلک د مرګي په نامه پیژني. خو هغه ولوکه ولوکه شکل ډېر خلک ورسره معرفي نه دي، حتی خپل مریضان چې دوی دا مریضي لري هغوی نه پوهیږي، کنه دواړه مرګي دي او فقط وسعت له اندازې له وجې نه دوی فرق کوي.
معمولا دغه ناروغان چې مرګي لري خو دوی مراقبت ته ډېر اړتیا لري، خو بې سرپناه معتادین په داسې حالت کې ژوند کوي چې دوی مراقبت ته لاسرسی نه لري او کورنۍ نه لري دي. دوی ته دغه مرګي څومره جدي مشکلات پیښي؟
یقینا د دوی مشکلات هر وجه نه دي او د مرګي له مجد هم باید زیات دي. موږ څو کټګوري مریضان لرو. یو مریضان دی چې مخکې له اعتیاد دوی مرګي لري، اعتیاد چې پیدا کیږي نو د هغه مرګي هم بینظمه کیږي، هم شدید کیږي. یو قسم مریضان مرګي نه لري خو د اعتیاد له خاطره او د هغه مواد چې کوم دی مصرف کوي او مقدار کم زیات کیږي، د هغه سره مرګي هم دی تجربه کوي. او ځینې مریضان دی چې وروسته له اعتیاده چې کوم ماده مصرف کړی دی او شرایط زندگی خراب شوی دی، یبز صحه نسته، نو د امنیت مسؤلیت هم خراب دی. هر چته سر لګیدلی، هر چته زخمی شوی دی، کله شي نوې مرګي ورته پیدا شي بعد له اعتیاده. خو په هر صورت اعتیاد مریضی کسو کل سره مرگی هم ولری دغه انظار خنی دغه مشکلات زیات دی او دغه حملات به متکرری او که به هغه باندې هر شی راغی نمرسته او مراقبت به مرته په وخت و نرسیگی، نو دوام که اینو خپل پیامدون هم به ورسره خنی.
مرگی ناروغان عموما دوی دوامداره دوا خوری، خو به سرپناه معتادین دغشان دوی دوا ته هم لاسرسی نلری، نو دوی څنګه مشکلات سره مخامخ کیږي؟
یقینا د مرګي او شرط هم دغه دی چې څوک تداوی لاندې هغه د اوږدمهال وخت دپاره دوا باید وخوري. د څو کلونو، پنځه کاله، درې کاله، که ماشوم یې درې کاله تر پنځه کاله کتلس نه جګي، نو بیا کیدای شي تر لسو کالو یا تر آخر عمره پورې دوا واخلي. دا یو شرط دی او دا رسک دی چې هر وخت یو سړی مرګي ولري او دوا ورته ونه رسیږي نو د حمله ګارانټی نه کیږي او هر وخت په هغه باندې حمله راتلی شي. دا عمومي خبره ده. خو که داسې سړی سره نو د قدر نشاور هم پرابلمونه وي. هغوی په خپل هم ځینې مواد داسې دي چې مرګي تولید کوي، لکه نارکوټیکس یا مخدرات چې که اندازې نه زیات مصرف شي، یا دغه تابلیت کا او منبهات چې دی نوی راغلی هغوی اندازې نه زیات مصرف شي نو مرګي زاده. او که سړی هم مخکې مرګي لري، دا شیان هم ګډوډ خوري نو مرګي به دوه برابر شي. د خپل مرګي تداوی چې نه کوي نو بیا د هغه عملات چانس ډېر پکې زیات دی، او احتیاط واقعا مشکل پیدا کوي د مرګي د تداوی دپاره، ځکه چې هغه یو ورځ دوه ورځ نه وي، څو کلونو دپاره وي.
که چېرته یو معتاد منظم خپل دوا وخوري، آیا اثر کوي که نه کوي د مرګي تداوی لپاره چې خوري؟
که دا پلان یو مریض ته جوړوي، باید یو ورزیده ډاکټر ورته جوړ کړي. له دې خاطر چې ما وویل، یو خو مرګي دی، یو د مرګي کوم دوا دی چې دوی خوري، بیا هغه نشاور دوا دی چې هغه هم یو رقم نه دی، نو سل رقمه دی، دا کوم یو ده خوري او په کمه اندازه خوري. نو دلته یو بیلانس ډېر ضرور دی چې د ډاکټر لخوا جوړ شي، چې یو سیف یا مسئول دوا هم د مرګي د تداوی لپاره پیدا شي، چې هغه د نشاور مواد سره انتراکشن یا تقابل نه کړي، یا تقابل دستی چه گواکه ده ده وزید ده پارم رسته وگی. نو پده صورت که روانی دکتران یا عصبی دکتران کوله چه دست دوه ارتغواره که چه مرگی ده پارم خیی او ده حقا ماده نشاور سره هم کما تقابل و نلدی، یا که لدی تقابل ده مثبت به الخ بند زیاد فکر وشی چه بخواه یا بل تا کمک وگی. نو دا یو ډیر قوي منیجمنت غواړي، چې یو نظم هم غواړي، چې مریض باید په نظم ووسی، تر یو په مرکز کې یا په کور کې یا وخت ډاکټر منظم ورته رسیږي او دوا هم ورته اکمل کیږي، چې دا احتیاط کې ډیر مشکل دی.
که چیرته یو معتاد د مرګي تداوی لپاره آماده ووسیږي چې خپل ځان تداوی وکړي، احتیاط ورته څومره مشکلات پیښیي د تداوی په برخه کې؟
کافی مشکلات پیدا کوي. احتیاط یوازې د مرګي د تداوی لپاره چې یو څو کلن برنامه دی مشکل نه جوړي، هغه د درې وخته ډوډۍ لپاره مشکل جوړي، د خوب لپاره مشکل جوړي، پوره د یو کس برنامه ورانوي. یعنی هغه سړی نشي کولی چې په وخت خپل ټول کارونه سرته ورسیږي، په شمول د تداوی د مرګي، یعنی احتیاط، او هغه د هغه ټول پیسې هغه نشاور موادو ته خرڅ کوي، د هغه وخت هغه ته نیسي، د هغه سوچ هم عمل دی. نو د ده مرګي مخکې ته په کنټرول لاندې و، اوس به کنټرول نه وي او حملات به زیات راسي.
دا چې نشه د مرګي په ناروغانو باندې څومره ناوړه اغېزې لري، په دې اړه مو له ډاکټر بشیر سروري سره زموږ د همکار فرید حلیمي مرکه اورېده.
رازا اکرم، مونگا تا تا منتظرو.
باز دادا زام راغلم، اوز با پا گادا میلاو کو.
رازا رازا، پا خواق که راغلی.
اوهو، دا ایروین چه کوئی؟
تا سی غواره چه ما موتاد که یا؟ پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا سی مردار شاید های چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادۍ راډیو د نو اورېدونکو، دا دی د زهر و کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د بسم الله جان دوه ورونه د موټر په ټکر کې مړه کیږي. دا غم پر بسم الله جان باندې دومره بد تاثیر کوي چې د ژوند ټولې چارې ځنې پاتې کیږي. اکثره وخت یا ژاړي او یا هم په اندېښنو کې ډوب وي، خو یو انډیوال یې له دې غم څخه د ژغورلو لپاره هغه ته یوه لاره ورښیي. دا چې دا لاره به څه وي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
بسم الله جانا، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ولی جاڑی خیریت دی؟
ولی من جاڑم دیت مورو نو مرگ لگم دی.
آگوی دی خدای او بخی تو وست مجاڑا مڑی پشاڑا بیر تا نجوندی کی گی.
زد دوکان داد دخل پان رازم چه گوند پامی او پا برشی، خدا غم ډېر دروند دی، ټول ورځ په ژړا را باندې تېره شي.
نو د هغې پېښې خو دوه میاشتې کېږي.
او دوه میاشتې کېږي، خو زما هېڅ نه هېرېږي، لکه همدا اوس مې چې د ورونو جنازو ته ګورم.
هغه خو د موټر ټکر و، یوه پېښه وه، تېره شوه. خدای ته صبر وکړه.
ڈیرا
درناک پیخوا خود تو ترچو پوری بجاڑی
جانا
خیر بیر تن راجوندی کی گی خدا تا صبر وکا
ٹول دوستان صبر وکا صبر کا سانا کرم نہ دے تمرا لوہے کم آواز سنگا کم
نو والے آواز شکر دے پلار مور میرمن بچیان او نور رونا لری
ہر سوکھ بل سہی لری دور سہ بل سوکھ نے چیٹا کبل آئے
اجمالا سے خبر ادا بسم اللہ جان والے جاڑی
تو خپل جوانی مرگان و رونو لغم جاڑی
نو دیکھے پی کہ خود بھی میشت کی گی
او اس بکا غلصوسی چور اور باندے پل بھی دور غم و سنگ دوبرا شریر کم
لالا جانا تو بسم اللہ جان تلک دسڑے ڈاٹ ورک زوم چھ یو ضروری کار لار
سمدا لاڑ شاہ یار بسم اللہ جان تہ مجیبا سڑائے تو بتر چو پورے جاڑے ستا پجڑا خودی ورنا بیر تن راج بندی کی گی
مام ڈیر کو کھکڑا دے چ دا غم ہیر کم کون سو کم نہ میری گی نہ میری گی
راش چ لالا دے دس شے در کی چ دا غم دے بیا بیخی پ یادم نشی
سو جڑا کوی
تا سگریٹ وس کوا چ ٹول غم نہ دل زڑو جی
پو سگریٹ میں غم لزر نہ ہو جی اندا ہو گرا زار ایز میں پنجو سن سگریٹ کو لی جی
دا غس سگریٹ نہ دای چ تاس کو لی دی دا بیخی جلا سگریٹ دای
دا سنگ سگریٹ دای
تو خو یاو زلوت کو بیا په پلا پوشه چې دا څنګه سیګریټ دی
سما دا ترا کې چې وېس کو
او واخل وېس کو
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت
رازا رازا مہربانی ہو کا
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام رازا رازا پر دغه چوکی کی نا
سم ڈاکٹر صاحب دیکھی نستم
خوا س تکلیف لری
ڈاکٹر صاحب زیروین عملیم اوز غنم چه نزان علاج وکم
خواه تی کیسه وکا چه سنگ عملی شوی
ڈاکٹر صاحب کیسه درسی وا چه لس کالمخ کمی دو رون و موٹر تکر کن او دوار او وجل شول
ده ده او بخی خواه بیاسه او شوی
ما دا غم نشو زغمالای نمیل پارا چه دا غم هیر چی نشو دمی مخا کنا
نو سنگ شو بیا دے غم ہیر شو
ڈاکٹر صاحب غم ہیر نہ شو بلکہ زل نو غمون میم برو گو بار شول او ملائی غوشا غاما تکڑا
سنگ ہے ملا غوٹا در ما تکڑا
ایو دکان میں زل نو آغم ہم خانس کر او پیسے یہ ٹول پن شو کے رات سکھانے
بیا سو شو
دیورو سمی میرمونی اوڑو بچیانو نیر لوگی او تندر اثر ہوگا للی بیشارگا نیر پن تکلیف شو
خا بیا سو شو
ان دو کالا اوروس سمی میرمون نارو گشو خمہ دے علاج پیسے نتن لو دی سو اوروس سا مرا شو اوڑ بچیان را پاتی شو
بچیان دی اس چیری دی
دو خسر گرمی اسی گی خسر میں ہم دیر غریب سڑے دے
خیر دے مجاڑا خدے بے خیر کی خدے بچیان خودی او سرپنا لری
ناکتر سیب نار ایما کو گوری یہ پسوانے کے میں ٹول خاخون آوات دلی دی اختان میں ہم تک سپین شوی دی بیخی سرگلن بوڑاک گارم
خیر دے تان دیکھنا مکہ وا وسلام شکر دے زوانے ویختہ دمرا مهم ندی غافونا با دی هم جور شی
نا ناکتر سیب مانی مانی نورا نرا پاتی آنو کی میدان سرگی بس یو سیم هم جور ندی
تیه سندیخ نمکاوا مونگ با دی پا شفخانه کی بستری کو انشاءالله بیر تا بروغ او جور شی
ناکتر سیب ما غلط فکر کرده و زما پشان دیر نور خلقم غلط فکر کوی
سنگ غلط فکر
ما فکر کاو جن جو په مل سره څنګه غم لري کی اوس پوښوم جن جو د هیڅ غم هم نشي لري کوله بلکې په شلو نورو غمونه هم اخته کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.